السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بچې دي د ازادي رادیو دای او ساته خبرونه ز رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر عمر داوزی نن په تهران کې د افغانستان د سولې په اړه د ایران د بهرنۍ چارو له وزیر سره خبرې وکړې افغان صرافانو د روسیې جنایي پیښو په ځانګړې توګه د یو صراف د لور د قتل په غبرګون کې نن مظاهره وکړه تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهم خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي
د سولې علي شورا د دارالانشا مشر د افغانستان د سولې پروسې په اړه د ایران له چارواکو سره خبرې وکړې د افغانستان د ځنګړو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر شلو زیات وسله وال طالبان وژل سوي دي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مسکو به د اروپایي ټولنې د نویو بندیزونو ځواب ووایي د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس نن په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره وکتل محمد عمر داوودزی چې په یو رسمي سفر ایران ته تللی له نورو ایراني چارواکو سره هم د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې کوي د سولې علي شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری ازادي راډیو ته وویل
در ملاقات هایی که با سایر مسئولین دولت انجام میشه یک بار دیگر بر همسویی همکاری و تلاش های کشورهای منطقه در یک مسیر صادقانه گام بردارد
په ورستوي کې راپورونه خبره سوي چې ایران له وسلوالو طالبان سره اړیکې لري او د طالبانو مشرتابه هم څو واره ایران ته سفرونه کړي دي په غزنی کې د خبریالانو د ملي اتحادیې لخوا په خوست کې د وژل سوي خبریال سلطان محمود خیرخوا د وژنې په خلاف مظاهره وسوه دوی له دولت څخه د خیرخوا د قاتلانو د نیول کېدو او سزا ورکولو غوښتنه وکړه پر دغه خبریال پرون په خوست ښار کې د نامعلومو وسلوالو لخوا حمله وسوه چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه بلخوا په کابل کې د خبریالانو د خوندیتوب ادارې یا نی په ویلامیه کې ویلي چې د خیرخوا وژل کېدو څرګنده کړې چې په هیواد کې ژورنالستان په بد وضعیت کې دي د افغانستان د ځنګړو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر شلو زیات وسلوال طالبان وژل سوي دي د ملي امنیت ریاست مطبوعاتي دفتر نن په ویلامیه کې ویلي چې دغه عملیات د اورزګان د مرکز ترینکوټ په مربوطاتو کې سوي دي ویلامیه وایي چې په عملیاتو کې 22 وسلوال طالبان وژل سوي او د عبدالهادي په نوم یې یو تن نیول سوی دی ملي امنیت وایي چې د طالبانو یو مرکز یوه اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل سوي دي وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ د غشې به د هند په دهرادون کې د ټیسټ مسابقې دویمه ده افغانستان په خپله پاڼۍ کې 344 منډې وکړې چې تر آیرلند 142 منډې مخکې سو پرون د مسابقې په لومړۍ ورځ د آیرلند ټول لوبغاړي په داسل کې وسوځېدل چې یوازې 102 منډې کړې وې اوس آیرلند د افغانستان په وړاندې خپله دویمه پاڼۍ پیل کړله آیرلند تر دې شیبې پورې 14 منډې کړې او یو لوبغاړی سوځېدلی دی افغانستان چې تېر کال یې د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ اوس کولی سي په ټیسټ لوبو کې برخه واخلي د استرالیا هغه 23 کلن وګړی چې د نیوزیلند پر دوو جماعتونو په ډزو تورن دی د لومړي وار لپاره په محکمه کې حاضر کړی سو هغه چې ورباندې لګېدلي تورونه او رول کېدل لاسونه یې ولچک سوي وو او د زندانیانو سپین کالي یې پتان وو برینټن تارن چې پرون یې دغه حمله کړې و نن د کرایست چرچ ښار یوې محکمې ته راوستل سو کله چې پر ده د وژنو تورونه واورول سول د احساسات څرګند نه کړل د محکمې قاضي وویل چې دا څرګنده ده چې پر ده به د وژنې نور تورونه هم ولګول سي مشکوک کس چې د استناب غوښتنې ونه کړله د اپریل تر 15 به تر بلې محاکمې پورې په توقیف کې وساتل سي نیوزیلند نن پر دوو جماعتونو د پرونۍ حملې له کبله ویر کوي چې په نتیجه کې 49 کسان ووژل سول او نږدې 40 تنه نور ټپیان سول د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې مسکو به د اروپایي ټولنې د نویو بندیزونو ځواب ووایي د روسیې انټرفاکس خبري اژانس نن شنبه دغه راپور ورکړی دی اروپایي ټولنې د امریکا د متحده ایالاتونو او کاناډا تر څنګ پرون پر روسیې دغه تازه بندیزونه ولګول دغه بندیزونه د اوکراین پر کښتیو د تیر کال د حملې د کریمیا ټاپو وزمې د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې لبیتون غوښتونکو د ملاتړ او نورو اقداماتو له کبله پر روسیې لګول سوي دي انټرفاکس خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې ویلی دی د اروپای ټولنې دا شورا پریکړه د خپل رسمي سرحدونو د خوندیتوب لپاره د روسیې فدراسیون حق ته بې احترامي څرګندوي. روسیې 13 نومبر میاشت کې کرچ تنګي ته نږدې چې تور سمندرګۍ له اوزوف سمندرګي سره تړي د اوکراین درې کښتۍ او د هغوی څلرویشت مله ونیوله. روسیې ادعا کړې چې دغه کښتۍ په غیر قانوني ډول په کریمیا کې د روسیې د قلمرو اوبو ته داخلې سوې وې. روسیې دغه سیمه په 2014 میلادي کال کې لاندې کړله. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هوایي ځواک یو مهم جنرال په اروپا کې د امریکا د نوي عمومي قمندان په توګه ونوماوه. د جنرال ټوډ ډي ولټرز د نومونې اعلان پرون د امریکا د دفاع د سرپرست وزیر پاتریک شانهان لخوا وسو او ویل چې ناټو تړون له دې مقررې سره موافقه کړې ده. که ښاغلی ولټرز د امریکا د مشرانو جرګې لخوا تایید سي، دی به د جنرال کورتیس سکاپروټي ځای ونیسي. ولټرز به په داسې حال کې په ناټو کې دغه نظامي مسؤلیت واخلي چې دغه تړون د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول تړون احتمالي ختمېدو ته چمتووالی نیسي. ویل سوي چې د امریکا او روسیې ترمنځ دغه تړون په تیرو دریو لسیزو کې د اروپا د خوندیتوب سبب سوی و.
له ازادي راډیو مو د افغانستان نه اونړې د سات مهم خبرونه اوریدل. افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوزی نن په تهران کې د ایران د بهرنۍ چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. د چارو کارپوهان وایي د ایران رول مهم دی، خو زیات اهمیت د پاکستان او امریکا رول ته ورکول کیږي.
کار کلیدي رول چې پاکستان لري یا روسیه لري، ایران په دویمه او دریمه درجه کې راځي.
په کابل کې نن صرافانو د ورستیو تختونو او د اختطافیان لخوا د وژنو په عکس العمل کې مظاهره وکړه.
زمونږ نړیوال اتصاب په ټول افغانستان کې کاربندیزو صرافانو اتصاب وکړ، هغه افکار وکړ چې دا د محاسا قاتلین چې گرفتار دي هغه عاجل اعدام.
آذربایجان ته د ولسمشر غنی د ورستی سفر پر مهال د آذربایجان او افغانستان ترمنځ په مختلفو برخو کې تړونونه لاسلیک شوې دي. پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې د افغانستان د لیکوال احمد شاه پاتون سره په دې اړه خبرې کوو چې شاعران او لیکوالان څنګه کولای شي د پولیو پر وړاندې په مبارزه کې رول ولوبوي. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د نن ورځې سپورتي خبرونه، حقیقت څه دی او تاندې څنګه ونیس پروګرامونه خبرېږي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان د سولې د دارالانشا مشر عمر داوزی ایران ته تللی دی او د دې هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه غږیږي. زموږ همکار اجمل تورمان همدا شیبه د کابل په سټوډیو کې دی. تورمان صاحب، د ښاغلي داوزی د کتنو او له ایراني چارواکو سره د خبرو په اړه څه تازه خبره شوې دي؟
بله مراد صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د سولې د سیمه ییز می اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی او د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی د افغان سولې د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا په هدف د ایران پلازمینې تهران ته رسیدلې او له رسیدو سره سمې د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ښاغلی داوودزی به په خپل دوه ورځني سفر کې د ایران له یو شمېر نورو ایراني چارواکو سره هم د افغانستان د سولې له پروسې د ایران د ملاتړ په اړه خبرې وکړي. د دغه شورا مرستیال ویان اسدالله زهیری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې عالي شورا هڅه کوي چې د افغان سولې په اړه د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا لپاره همغږي نور هم پیاوړی کړي.
هغه وایي د ایران اسلامي جمهوریت زمونږ ګاونډی او تاثیر لرونکی هیواد ده او موږ له دغه هیواد سره ښې فرهنګي او اقتصادي اړیکې لرو او هغه ملاقاتونه چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر او نورو ایراني چارواکو سره ترسره کیږي یو ځل بیا به ټینګار وسي چې د سیمه ییزو هیوادونو په همغږي، همکاري او هڅو سره په یو صادقانه لاره ګام اوچت کړي.
د سولې د سیمه ایز اجماع په چارو کې د افغان ولس مشر ځانګړی استازي او د سولې عالی شورا د دارالانشأ رئیس محمد عمر داوودزی له دې وړاندې چین او پاکستان ته هم سفرونه کړي دي. له چینایي او پاکستانی چارواکو له خبرو وروسته د سولې عالی شورا ویلي و چې اسلام آباد او بیجنګ د افغانستان د سولې له بهیر ملاتړ کړي. په ورته وخت کې د سولې عالی شورا منشي امین الدین مظفری وایي چې سوله ملي سیمه ایز او نړیوال آباد لري او ښاغلی داوودزی د سولې د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولس مشر د ځانګړي استازي په توګه مسؤلیت لري چې دغه اجماع نور هم پیاوړی کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د سیمې په ځانګړي توګه د ګاونډیو هیوادونو همکاري ډیره مهمه ده. دغه کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د ایران اړیکو ته په کتو تهران کولای شي د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
هغه وای ایران چې په دې وروستیو کې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري کولای شي په دې برخه کې د افغانستان له حکومت او خلکو سره د پام وړ مرسته وکړي. باید هڅه وسي څو کولای شو چې ګاونډي او د سیمې هیوادونو د ویجما په چوکاټ کې راټول کړو څو دوی د افغانستان د سولې لپاره هڅه وکړي او دغه بهیر پیاوړی کړي.
د افغانستان د سولې بهیر تر بل هر وخت زیات چټک شوی. په تیرو څو میاشتو کې په 15 پړاوونو کې د امریکایي او طالب استازو ترمن د سولې خبرې تر سره شوې چې د دواړو خواو په وینا په دې برخه کې خبر پرمختګونه هم شوې دي. په ورته وخت کې د سولې د بریالیتوب لپاره د سیمه ایز اجماع پیاوړتیا او له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو چمتو کول یو حتمی امر بلل شوی چې افغان حکومت او د سولې عالی شورا په دې برخه کې خپل هڅې زیاتې کړي دي. بل مراد صاحب
ډېره زیاته مننه دوستانو. اجمل تورمانو چې په ایران کې د ایرانی چارواکو سره د افغانستان د سولې د دارالانشأ د مشر محمد عمر داوودزی د خبرو اترو په اړه در سره ورستی معلومات شریکول. د سیاسي چارو افغان کارپوهان ایران ته د سولې د عالی شورا د دارالانشأ د رئیس سفر بې ګټې نه بولي، خو وایي چې دغه سفر باید د افغانستان د سولې په خبرو کې امریکا سره په سیالۍ بدل نشي. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي سید حاجی سید داوود سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې ایران ته د خاغلی داوزی د سفر اهمیت څومره ده؟
ایران هم زمونږ یو د گاونډیانو نه ده او ایران هم دلته کافی په دې چلوېختو کلونو کې نفوذ کړی دی. یعنی ډلې او تنظیمونه ایران سره تړاو لري او په جهاد او مهاجراتو په مقاومت او په ټولو شانو کې ایران شامل دی. اما مسله دا ده چې اوس په افغانستان کې امریکایان فزیکلی حضور لري او دلته موجودیت لري او تقریبا په 13 کلونو کې ډیر زیات کومکونه افغانستان سره کړی دي. نو دې ته په کتو زه فکر کوم چې لکه کلیدي رول چې پاکستان لري یا روسیه لري ایران په دویم او دریم درجه کې راځي. اما دغه تا ګور تا ګو ایران سره خبرې کول یا پاکستان سره خبرې کول یا روسانو سره خبرې کول دا به ګټه نه دي. یعنی دلته که سوله راځي سوله درې اړخ لري، کورنۍ اړخ دی، سیمه ایز اړخ دی، نړیوال اړخ دی. که په سیمه ایز اړخ کې موږ دا توان ولرو چې د سیمې وادونه قانع کړو.
تاسو یو بخښه د امریکا رول تم په اشاره سره ووي، د امریکا او د ایران ترمنځ کم اختلافونه دي، دې ته په پام سره آیا فکر کوئ چې ایران ته تاګ او د هغوی سره خبرې مثلا د سولې برخه کې دا به اغیزمنې تمام شي؟
او کچیرته امریکا د زړه وغواړي چې دلته سوله راشي، بیا دا د امریکا په ګټه هم ده چې ایران هم کاری وکړي، لکه اوس چې پاکستان کوي یا روسان هم کاری وکړي یا چین هم کاری وکړي. نو زه فکر کوم چې که دلته واقعا د سولې پروګرام وي چې سوله عملي شي، بیا په هغې کې پرته د ګاونډیو د مرستې او د کومټ نه زه فکر نه کوم چې یو هیواد دی لکه امریکا یا مثلا پاکستان په یوازې ځان دا ټول مشکلاتو ته د حل لاره جوړه کړي. خبردای چې ټول سره تفاهم وشي، اما دا تفاهم د سنچ رقابتونه راو پاري دی. یو خو نه کوم د امریکانو نه امید شو ایران ته منډي وایو، د ایران نه امید شو پاکستان ته منډي وایو. د پاکستان دا باید یو منظمه ستراتیژي چې گاونډیانو سره څوک نړیوال ټولنې سره څوک، او کچې ته موږ پوه شو چې امریکا زموږ په خوا خبرې دلته سول نه راولي یا موږ په کې ډیر زیات کلیدی رول نه لرو، راځي چې ایران ته مراجعه وکړو. زه فکر کوم چې بیا تاسو خبره صحیح ده، ایران بیا دومره توانم نه لري او نړیواله ټولنه ایران ته دا اجازه هم نه ورکوي چې ایران د افغانستان کې کلیدی رول ولري.
بلې، تاسو فکر کوئ چې لکه څنګه چې پاکستان د افغانستان په جګړو کې ښکیل دی، آیا ایران هم په دې اندازه باندې ښکیل دی او دې ته په پام سره به نقش غیزمن تمام شي؟
نه، په هیڅ
صورت د پاکستان رول په دې تیرو څلوېښت کلونو کې په لومړي مقام کې دی د هر لحاظ. اما ایرانیانو هم په تیره بیا د بند پریکړې نه وروسته دلته فرهنګي، سیاسي، نظامي فعالیتونه کړي دي او دلته کار کړی دی. اما که دا تاسو پاکستان سره پرتله کوئ، په هیڅ صورت سره ایران په هغې موقعیت مقام کې نه دی. اما د سولې د راتګ دپاره خبرې کول، تفاهم کول ګاونډیانو سره دا یو ښه کار دی، په شرط دی چې دا د امریکې سره په رقابت بدل نه شي.
د افغانستان د سولې په پروسه کې د ایران رول څومره مهم دی او دا هیواد څه کولی شي؟ په دې اړه مو د سیاسي چارو د کارپوه حاجي سید داود څرګندونه واورېده. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغانستان صرافان د ورستیو جنایي پیښو په ځانګړي توګه د یو صراف د لور محسا د قتل په غبرګون کې مظاهره وکړه او د دې خطفچیانو د اعدام غوښتنه وکړه. د افغانستان د صرافانو ټولنې رئیس حاجي میر افغان صافي د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دې مسلې لپاره یو ورځ ټول دوکانونه وتړل او کاربندیز اعلان کړ. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د محسا دوسیه یې بشپړه کړې ده او په راتلونکي کې صرافانو ته د ښه امنیت ډاډ هم ورکړی دی. په دې اړه جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ.
د افغانستان صرافان وروستیو جنایي پیښو په ځانګړي توګه د صرافانو او د دوی د کورنیو د غډیو اختطاف سخت اندېښمن کړي او له حکومت غواړي چې په دې برخه کې جدي پام وکړي. دوی د شنبې په ورځ د یو صراف د لور محسا د قتل په غبرګون کې کاري اعتصاب وکړ او د عدالت غوښتونکي سول. د افغانستان د صرافانو د اتحادیې رئیس حاجي میر افغان صافي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په کابل ښار کې د یو صراف د وړې لور محسا قتل سخت اندېښمن کړي او له حکومت غواړي چې دغه قاتلین ژر اعدام کړي.
زمونږ نړیوال اعتصاب په ټول افغانستان کې کاربندیزو صرافانو اعتصاب وکړ، هغه کار وکړ چې دا د محسا قاتلین چې گرفتار دي هر څه عاجل اعدام شي او د محسا غوند نور موږ لرو مثال چې هغه هم په دولت سره بندیان دي هغه باید اعدام شي.
ښاغلی صافی وایي چې له تیرو درې میاشتو راهیسې په افغانستان کې اختطافونه زیات شوي چې یوازې د صرافانو د اختطاف لس قضیې لرو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې دو تنو اختطافچیانو په کابل ښار کې د یو لاس فروش صراف وړه لور محسا د پیسو لپاره اختطاف کړه او وروسته یې په بې رحمه توګه ووژله. د محسا قاتلین د امنیتي ځواکونو له لورې ونیول شول او په خپل جرم اعتراف وکړ چې محسا یې د پیسو لپاره اختطاف کړي او وروسته یې ووژلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په یو بله ورته پیښه کې څه موده وړاندې د یو ملي سوداګر زوی عباسین زازای د کابل په کاتیناو سیمه کې اختطاف شوی و او وروسته اختطافچیانو هغه ووژلی و. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د محسا دوسیه یې بشپړه کړې او په عین حال کې د صرافانو او سوداګرو د ښه امنیت د خوندیتوب په هدف د زیاتو هڅو خبر ورکوي. د دغه وزارت د ویندو د دفتر سرپرست نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي د محسا دوسیه نهایي سوې په راتلونکو څلرویشتو ساعتونو کې به لویې څارنوالۍ ته وسپارل سي. د کورنیو چارو وزارت د صرافانو د امنیت په برخه کې ټولو اړوندو کشفي، عملیاتي او استخباراتي ارګانونو ته جدي وحدت ورکړی. هغه شمېر اختطافچیان چې د قانون له منګولو څخه اوس هم لرې واوسي هغوی ژر ونیسي او قانون ته یې وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې د صرافانو د اتحادیې رئیس وایي که حکومت د دوی امنیت ته جدي پام ونه کړي او ستونزې ورحل نه کړي، صرافان به په پراخو اعتراضونو لاس پورې کړي او مجبور به سي چې خپله پانګه له افغانستانه وباسي څو دوی او کورنۍ په امن کې ژوند وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي آذربایجان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال چې افغان چارواکو د ده په حضور کې د هغه هیواد له مسؤلانو سره د کوم پروژو تړونونه لاسلیک کړل، د هیواد له اقتصادي وده سره به مرسته وکړي. د دې وزارت مسؤلانو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت هڅې تیزې کړي چې د منځنۍ آسیا د نورو هیوادونو ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قزاقستان او داسې نورو په څیر له آذربایجان سره هم په سوداګریزو، ترانزیتي، فرهنګي او داسې نورو برخو کې اړیکه او دوه اړخیزه همکاري ولري. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګری خنوي ازري پنګوال لیوال دي چې په افغانستان کې پنګونه وکړي خو افغان حکومت دې ورته کاری اسانتیاوي برابر کړي. تفصیل لخان محمد سین څخورو.
په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژي پیاوړتیا د وسپنې د پټلۍ غزول د افغانستان او آذربایجان ترمنځ د ترانزیتي اسانتیاو برابرول د فرهنګي چارو سمونه او داسې نورې هغه پروژې دي چې آذربایجان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال د ده په حضور کې د افغان او د هغه هیواد د اړوندو مسؤلینو ترمنځ لاسلیک شوې. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ د وزارت ویان سمیر رسا د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د یادو پروژو د پلانونو جوړولو ته به ډیر ژر اقدامات وشي.
بدون شک امضای تفاهمنامه ها در عرصه های مختلف
دو ویل پرته له شک په بیلا بیلو برخو کې د دغه تفاهمنامو لاسلیک کېدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لامل ګرځي. آذربایجان کولای شي په دغه برخو کې مهم نقش ولري او مونږ کولای شو د ظرفیتونو په لوړولو کې ترې کار واخلو. دا پروژې کولای شي چې د یادو سکتورونو وده ته زمینه برابر کړي. خاغلی رسا وویل د افغانستان سوداګری زیاړي کې د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو لکه ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، ترکمنستان او داسې نورو په نسبت لږ دي، خو دغه پروژې به د افغانستان او آذربایجان ترمنځ د ګډو همکاریو یو نوی باب پرانیزي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ د وزارت د معلوماتو له مخې آذربایجان هغه هیواد دی چې د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ د لاجوردو سوداګریزه تاریخي لار ترې تیریږي. دغه لار شاوخوا 2900 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان له لارې افغانستان له ترکیې او له هغه ځایه د تورې بحیرې په ذریعه له اروپایي هیوادونو سره نښلوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د افغانستان او آذربایجان ترمنځ د نوو پروژو د تړونونو هرکلی کوي او وایي له آذربایجان سره د سوداګریزو اړیکو پراختیا کولی شي چې د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې پراخې کړي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې آذری پانګوال دې په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول شي.
دوی دعوت شي افغانستان په قدم کې په زراعت کې او په ساختماني شیانو کې او د برق په جوړولو کې دوی تجربه لري د پخوانه او امکانات یې شته دي، نو په دغه لحاظ باندې د دوی د تجربو نه کولی شي افغانستان استفاده وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي یووالي د حکومت په لومړیو کې ویلي چې غواړي افغانستان د منځنۍ او جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ په یو مهم ترانزیتي او سوداګریز واټ بدل کړي. خانجان لوکوزی ټینګار کوي چې حکومت دې د آذربایجان پر پانګوالو سربیره د نورو هیوادونو پانګوالو ته هم د پانګونې شرایط او زمینې برابرې کړي. خان محمد سین، آزادي رادیو، کابل.
تاسو زموږ غږله آزادي رادیو اوري. آزادي رادیو په اف ام 7.5 صفه په کابل او دغه راس د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. او اوس هم د هلمند په د تعلیمي برخې پړه یو رپورټ راخلو. په هلمند کې زرګونه زده کوونکي کتابونه نه لري. دا یوازې ولسوالي نه دي چې زده کوونکي د کتابونو له نشتوالي شکایت کوي، بلکې په مرکز لښکرګاه کې هم د ډیرو ښوونځیو زده کوونکي کتابونه نه لري او په دې برخه کې د مرکزي حکومت د پاملرنې غوښتنه کوي. دا چې د هلمند د پوهنې د ریاست مسؤلان په دې اړه څه وایي، په دې اړه نور حال زموږ د همکار محمد الیاس دایي په رپورټ کې اورو.
د زده کوونکو د کتابونو د کمښت ستونزه نوې نه ده، خو کلونه کېږي چې د دې ولادت زده کوونکو ته پوره یا بیخي کتابونه نه رسیدلي. د لشکرګاه ښار د ښوونځیو زده کوونکي وایي ځینې د دوی آن د ابتدایي مرحلې تر اوسه چې لوړو ټولګیو ته رسیدلي دي، نه دي توانېدلي چې د معارف د ریاست لخوا کتابونه ترلاسه کړي. د دوی اکثره په خپلو شخصي پیسو د بازار کتابونه رانیسي یا د نورو زده کوونکو کتابونه په خپلو پیسو کاپي کوي او بیا ځینې استفاده کوي.
امتحان کې خو معلومه خبره ده چې موږ د زیاتو ستونزو سره مخامخ کوي، ولې کڅو کتاب ونه لري معلومه خبره ده چې مطالعه نشي کولای. چې مطالعه ونه کې نو امتحان خو مشکل دی. نو د وزارت څخه زموږ د ټولو شاګردانو هم دا غوښتنه ده چې زموږ یلمن ته زیاته توجه وکړي او د یلمن شاګردانو ته هغه کوم کتابونه چې دوی لري هغه ټول تر موږ پورې راورسوي.
بلې، مشکل کې ست نه تنه د مکاتب مثلا د مکاتب مس، بلکې د تمام مکاتب یلمن مثلا شاید مشکل باشه. ماما مثلا زیاتر وقتی شد که بعضی وقت مثلا کتاب نداریم، بس سال کتاب نداریم و در روز امتحان مجبور میشیم که از یک کس دیگه بگیریم و او هم کس تا یک شب خوش نمیشه که استاد تمام کتاب آدم بخونه. این مشکل داریم و این باعث میشه که مثلا در امتحان پارچه خود خوب حل کرده نتانیم.
زده که اون که وای کلونه کیجی چی ده کتابونو ده کمش لامل درسی بهیر غیر منظم ده و پازمویونی که کافی نمری هم ندی ترلاسه کریم. د هلمند په هنې دریاست مسولین وایي که څه هم ډېرې هلې ځلې کوي خو نه دي توانېدلي چې د مرکز څخه کمبود کتابونه پر وخت ترلاسه کړي. د پوهنې دریاست ادارې مرستیال محمد ولي سرحدي ازادي راډیو ته وویل د هلمند زده کوونکي تر 1 میلیون ډېرو کتابونو ته اړتیا لري.
پاته د ډېرو کلو راهیسې چې دلته کتابونه راغلي و یو لک څوارلس زره جوړ د درې کتابونه وه چې هغه دلته خاص ضرورت نه و، نو موږ پښتو کتابونو ته ډېر اشد ضرورت درلودی. نو بیا مو هغه هرات ته واستوله، تبادله مو کړه. د هغه په مقابل کې د هرات معارف پښتو یو لکو 15 زره کتابونه پښتو راکړي دي چې هغه مو هم توضیح کړي دي. د اوس هم توضیح روان ده، تقریبا 40 زره جلد کتابونه فعلاً پاته دي. د یو لکو 15 زره څخه لسم یو لسم دوه لسم سم کتابونه مشکل نشته، دا مشکل حل دی. او په مطلق ډول چې موږ کمبود لرو د اومو اتمو نیم سم کتابونه دي، وزارت ته مو هم ورته ویلي دي ځکه تر چاپ لاندې دي. کم وخت چې چاپ سوله دا کتابونه یوازې زموږ نه دی، دا د ټول افغانستان مشکل دی.
سرحدي وویل د نورو ټولګیو لږ، خو د اووم اتم او نهم ټولګیو ډېر کتابونه کم دي چې د پوهنې وزارت ورسره ژمنه کړې ده. په هلمند کې د نامنو او کلتوري ستونزو سره سره چې د پوهنې په وړاندې ستونزې بلل کېږي، د کتاب نشتوالی بل مشکل دی چې د پوهنې او زده کړې پر کیفیت یې بد سیوری غوړولی دی. محمد الی استایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کندز د عامې روغتیا چارواکي وایي د خصیحي خدمات وړاندې کولو له امله د دې ولایت په سطحه د میندو ماشومانو د مړینې په سطحه کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د دوی د خبرو پر بنسټ چې دا مهال د کندز ولایت په سطحه شپږ اویا روغتیایي مرکزونه فعالیت لري او له کبله د میندو ماشومانو د مړینې سطحه تر ډېره بریده راټیټه شوې ده. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین له سیمې رپورټ لري.
د کندز جامع روغتیا چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په توپیر د مور او ماشوم د مړینې کچه تر ډېره بریده راټیټه شوې ده. د کندز د حوزوي روغتون مشر ډاکټر محمد نعیم منګل له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د دې ولایت په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه جوړ شوي دي او دا مهال 90% خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري او له کبله د میندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې د پام وړ ټیټوالی راغلی.
اوس په هر کلي کې څه د صحي روغتیایي خدمتونه لرو، په هر کلي کې څه د موږ قابلیت لرو، په هر کلي کې څه د موږ شفا په ولسوالیو کې شفاخانې لرو. علاوه د کندز شفاخانې 50 بستره شفاخانه په امام صاحب کې لرو، 60 بستره شفاخانه په خان آباد کې لرو، او همداسې کلینیکونه او سی خدمات سی پوسټ په اطراف کې موږ لرو چې هغه لامل دې کېږي میندو ته او ټول خلکو ته څه سی خدمات وړاندې کړي.
ښاغلی منګل زیاته کړه چې د ښه روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو لامل په هر څلور ساعتونو کې د کندز په حوزوي روغتون کې له 30 تر 50 پورې نارمل ولادتونه کېږي. بل خوا د نوموړي ولایت ښځو چارو رئیس نصیبه هولکر د عامې روغتیا له خوا د ښه صحي خدمتونو وړاندې کولو له کبله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې د نورو کلونو په توپیر اوس مهال د دې ولایت د ټولو ولسوالیو او د لرې پرتو سیمو خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري.
در خود همې شفاخانه حوزوي کندز ما نظارت یک سال گذشته داشتیم، هیچ رقمی از مرګ میر مادران
تیر کال کومه سروې چې موږ د کندز د مرکز په کچه وکړه، د حوزوي روغتون د راجستر په کتاب کې د مور او ماشوم د مړینې کومه پیښه نه وه ثبت شوې او دغه راز په ولسوالیو او کلو کې هم د ښه روغتیایي خدمتونو له کبله د میندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې کموالی راغلی. په ورته وخت کې په کندز کې د ښځو د حقونو مدافع مرضیه رستمی بیا وایي چې په ښارونو کې د روغتیایي خدمتونو کیفیت د منلو وړ دی، خو د دې ولایت په لرې پرتو سیمو کې لا هم خلک د روغتیایي خدمتونو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
بعضې مناطق هم هست که هنوز کلینیک ها د فاصله دور از قریه ها قرار دارن، بانوان هنوز هم نمیتونن که دسترسی
په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې لا هم ښځې روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او د عامې روغتیا چارواکي باید د دې ولایت په لرې پرتو سیمو کې هم صحي مرکزونه جوړ کړي څو طبي عدالت تامین شي. د کندز د عامې روغتیا د چارواکو د خبرو پر بنسټ چې اوس مهال د دې ولایت په کچه شپږ اویا دولتي روغتیایي مرکزونه فعالیت لري او دغه راز په روغتیایي مرکزونو کې ډاکتران، قابلي او مسلکي نرسانې په دندو ګمارل شوي دي او له کبله یې خلک له ښه صحي خدمتونو څخه برخمن شوي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. دوستانو، د همدې خپرونې په دوهم نیمای کې دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه اونیز خپرونه اوریدلی شئ. تر هغې مخکې بیا د افغانستان د نن ورځې سپورتي خبرونه هم لرو. د ازادي رادیو خپرونې په کابل او لوی ښارونو کې په اف ام سل اشاریه پنځه څپه په صفه ډول اوري او په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شئ. اوس هم پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس نن په ایران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر او مرستیال وزیر سره د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړې. په غزنی کې د خبریالانو د ملي اتحادیې لخوا په خوست کې د وژل شوي خبریال سلطان محمود خیرخوا د وژنې پر خلاف اعتراض وسو. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې تر شلو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. دا استرالیا هغه اتویش کلن وګړي چې د نیوزیلند پر دو جماعتونو په ډزو تورن دی د لومړي وار لپاره نن په محکمه کې حاضر کړی سو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې مسکو به د اروپایي ټولنې نویو بندیزونو ته ځواب ووایي او د امریکا ولسمشر د هوایي ځواک یو مهم جنرال په اروپا کې د امریکا د نوي عمومي قومندان په توګه ونوماوه.
د نن ورځې سپورتي خبرونه زموږ همکار واصل وسال چمتو کړی دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او ایرلند لوبډلو ترمنځ د ټیسټ سیالۍ دوهم ورځ پای ته ورسېده. د دغې سیالۍ په لومړۍ ورځ ایرلندۍ لوبډلې د ټولو لوبغاړو په زیان سره 122 منډې جوړې کړې چې په ځواب کې افغان لوبډلې په خپله لومړۍ پاڼۍ کې 314 منډې وکړې. د لوبې په دوهم ورځ ایرلندۍ لوبډلې خپله دوهمه پاڼۍ پیل کړه او د یوې وکټې په زیان سره 22 منډې جوړې کړې دي. له دې وړاندې د دواړو لوبډلو ترمنځ درې شل ورځې لوبې وشوې چې اتلولي افغان لوبډلې خپله کړه، خو د دواړو لوبډلو ترمنځ د 15 ورځنیو سیالیو لړۍ 2-2 مساوي پای ته ورسېده. د افغانستان د فوټبال درویش کلنه ملي لوبډله د آسیا جام په مقدماتي سیالیو کې د ګډون لپاره قطر ته لاړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسمي خبر پاڼې د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د مارچ له 22 نه تر 26 نیټې پورې د قطر په دوحه کې ترسره کیږي. افغانستان د آسیا په مقدماتي سیالیو کې درې لوبې کوي چې لومړۍ لوبه به د 1998 کال د حمل په دوهمه د قطر پر وړاندې، دوهمه لوبه به د همدې میاشتې په څلورمه د عمان پر وړاندې او درېمه لوبه به د وري پښ پګمه د انی پار پر وړاندې وي. د فوټبال فدراسیون د خبر پانل مخې په دغه سیالیو کې د سلور سلويختو هیوادونو د فوټبال درویش کلنې لوبلې ګډون کوي. او د میرویس نیکه په نوم د کرکټ د درې ورځنیو سیالیو اتلولي د کابل لوبډلې وګټله. د کرکټ بورډ ویان فرید اوتک ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ یو میاشت وړاندې د 15 ولایتي لوبډلو ترمنځ په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې پیل شوې وې. د دغو سیالیو پایلو به د کابل او کندوز لوبډلو ترمنځ په غازي امان الله خان لوبغالي کې شو چې د ټاکلي وخت د پای ته رسېدو له امله لوبه مساوي پای ته ورسېده. خو د دې لپاره چې د کابل لوبډلې په دغه لیګ کې تر نورو لوبډلو زیاتې نمرې لرلې، د اتلولۍ جامې خپل کړ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشه مننه چې ازادي رادیو ته غوږیست. د حقیقت څه دی په یو بل خبرونه کې زه اکرام الله اکرام تاسو هرګلې کوم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ د سولې خبراترې پایته رسیدلې دي. دا چې په دې خبراترو کې په کوم مسایلو باندې بحثونه شوي او همدارس افغان حکومت د دغه خبراترو نه څومره خبر دی. د دې ترڅنګ انتخاباتي مسایل چې نن سبا ګرم روان دي، د انتخاباتي کمیسیون نونو لپاره نوی کمشنران ورمعرفي شوی دي. دا چې دوی بس سمره په خپلو کارونو کې بریالي وي. نن په روان خبرونه کې د افغان حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په دې مسایلو باندې بحث لرو. له خغلی عبدالله سره د امریکا زموږ همکار اجمل تورمان کړي ستاسو پام ورته راګرځوم.
د افغان حکومت اجرایي رئیس خغلی ډاکټر عبدالله عبدالله، مننه کوو چې موږ ته وخت راکو د امریکا لپاره.
مننه تاسو.
په سر کې غواړم سولې په اړه راشم. تاسو په خپلو وروستیو څرګندونو کې وویل چې د دې سره چې یو شمېر افغانان هیله مند دي د قطر د خبرو لپاره، خو اندېښنې هم شته ځکه چې د خبرو جزئیات نه شریکېږي، ځکه خلک اندېښنه لري. د دغو خبرو جزئیات تر کومه پورې د ملي وحدت له حکومت له مشرانو سره شریک شوي دي چې پر کوم موضوعاتو باندې خبرې روانې دي؟
تر هغه ځایه چې دولت پورې اړه لري، موږ خپل کوشش کړی دی چې هغه عمومي چارچوب د سولې پاکل خپل ولسته خپل خلکو ته اطمینان او ډاډ درکو. او دې سره هم زما مقصد دا هم نه و چې حالات حکومت او تی روان دي او موږ خبر نه یو پکې یا ولس خبر نه دي. مقصد مې دا و چې د سولې مذاکرات اوس خو د امریکای او د طالبانو ترمنځ روان دي، او دا هم ممکن نه ده چې ټول جزئیات باندې موږ وغږیږو او خلکو ته معلومات ورکړو، ځکه چې بلکې یو خانن یو دریز نیسي سبب یا بل، خصوصا د طالبانو روش هم همدا ده چې داسې ثابت نظر نه ورکوي. او بیا چې بند پاتی شی بیا وایی چی موجو مشوری تا ضرورت لرو چی خل مرکز سر مشوره و کو پداتی رو کلونو که هم دو طالبان و امریکایان و ترمنز دو ملگری ملتونو او طالبان و ترمنز او دفغانان و ترمنز مذاکره شوی و او شویدی به خطر که یا پا نور ملکو که کده دست یو دریز نیستی طالبان لکه چطا دست فکر کوی چی دوی به ټول نظریات او هغه کې بدلون راغلی دی، او دوی یو نوی افغانستان غواړي، په رښتیا د افغانستان کې سوله غواړي، خپل نظریات هم لري. کله بیا هغه پخوانی دریځ چې 15 کاله مخکې و هغه تزي، خو حالت مذاکرات روان دي، هغه اعلان شوی مسایل دا دي چې یو طالبان غواړي چې بهرني قوتونه په افغانستان کې ونوسي، دا د دوی غوښتنه وو، دا د افغانستان د خلکو غوښتنه هم ده. خو زموږ یا د افغانستان د خلکو په نظر ضرورت دی شتون ته دغه قوا تر هغه وخته چې په افغانستان کې سوله راځي او جګړه روانې دي، هغه ضرورت شته دی. خو طالبان خو جګړه د طالبان او د افغانستان د نور خلکو ترمنځ مخکې د بهرنۍ قوتونو د شتون نه هم شروع شوی وو. دا یو اړخه ده مسئله ده. بل اړخه یې دا ده چې تر هغو چې د دولت په شمول د نور افغانانو په ګډون مستقیمه مذاکره نوي شوي، د افغانستان خلک حق لري چې تشویش ولري. زما خوب که خپل دریس یا هغه موقف چې ما نیولی ده هغه ته وضاحت ورکوم. مسئله دا ده چې طالبان داسې تبلیغات کوي چې موږ یو نتیجې ته سره رسیږو، نن پرمختګ شوی ده، سبا نور وخت هم غواړي، او غواړي چې دا اوږده مذاکرات یوازې د امریکایانو سره یا بهرنیانو سره دوام ورکړي. او موږ فکر کوو چې دوی غواړي چې سیاسي او تبلیغاتي ګټه ورڅخه ونیسي، استفاده وکړي، د دې پر ځای چې یو فرصت په شان دې ته وګوري او د سولې لپاره یو قدم واخلي. یو مسله دا تک دی اخدي د بهرنی قوتونه دي د افغانستان څخه. بل مسله چې امریکایان بربندې ټینګار لري چې طالبان خپل علي کې تروریستي ګروپونو سره اتکی او د هغوی د ملاتل څخه لاس واخلي. په دې کې هم طالبان خو هیڅ نه وایي چې موږ علي کې لرو، خو په عمومي ډول داسې غواړي چې اطمینان ورکړي. او دریم مسله دا ده چې د امریکې د استازي دریز دا ده چې هر تفاهم ته چې طالبان سره ورسیږي، خو باید دا د افغانستان د دولت په شمول د نور افغانانو په ګډون استازي په ګډون افغانان سره کېږي او د یو موافقې ته ورسوي. دې ته طالبان لا تر اوسه موافقه نه ده کړې.
جناب ډاکټر صاحب، شما وظیفت یک مسئول حکومت وحدت ملی گفتیم که مردم حق دارن که تشویش داشته باشند. شما تشویش ندارین؟ آیا فکر میکنین همه چیزی که اونجا میگذره همه چیز مسئولین حکومت وحدت ملی شریک میشه، یا چیزهای هم هست که باید که پنهان مانده تا حالی؟
ما باید بگویم که 18 سال است از همکاری جامعه بین المللی و مردم افغانستان، و در این میان فراز نشیب های نحوی همکاری ها داشته، مثلا گاهی مسائل بین حکومت در گذشته، مثلا رئیس جمهور پیشین آقای کرزی، این مسائل پیدا شده بین همکارا و همکارایی که از دولت افغانستان حمایت کردن. اما اینقدر بی‌اعتمادی بین دولت افغانستان و شرکای بین المللیش وجود نداره که ما فکر کنیم که اوج یک توطئه علیه افغانستان بعد از اینقدر همکاری، بعد از اینقدر قربانی چیده میشه و ما باید که خودم به تشویش به سر ببریم و مردم افغانستان هم تشویشان اضافه کنیم. آنچه را که من توضیح دادم طبیعی است که در فضای موجود که تبلیغات مختلف صورت میگیره، طالبان هم از این وضعیت استفاده میکنن. نتیجیش است که مردم از یک طرف امیدوار هستن، از یک طرف فکر میکنن که نشه که یک معامله صورت بگیره که در او باز خواست مردم افغانستان نادیده گرفته شده باشه. اما مردم افغانستان هستن، مردم افغانستان حضور دارن در صحنه، چی در دولت چی بیرون از حکومت در مجموعه سیاسی، و امکان نداره که برخلاف نظر باقی همه مردم افغانستان تنها مطابق به خواست طالب ها یک موافقه صورت بگیره. مبنامی چیز نیست، بنامبری نیست. این نقطه باید که یادآوری کنیم که یک کمبودی هم وجود داره، در حالی که در اهداف بزرگ صلح اکثریت سیاسیون کشور، گروه های سیاسی در مسائل بزرگ هم نواسته. مثلا آیا تصور کرده میتونین که صلح یا یک موافقه صورت بگیره و یک گوشه از اون موافقه می باشه که در انتخابات در آینده در افغانستان دیگه در آینده انتخابات صورت نگیره، یعنی مبنای تعیین سرنوشت یک چیز دیگه باشه؟ این ممکن نیست، چرا ایل همه مردم افغانستان قبول کردن. اما در سایر مسائل از اون لحاظ چون مردم در همه تو یک فضا قرار دارن و اونهایی که طرف صلح هستن یک موقف واحد از خود نشان ندادن، بعضن بازم مسئولیت بیشتر متوجه ما میشه که ما باید به همه شخصیت ها و گروه هایی که در این مسئله خود دخیل و شریک میدانن باید میرسیدیم و برسیم بیشتر که کار آل هم باید صورت بگیره. از طرف دیگر دری هم شکی نیست که چون فضای انتخاباتی است، کسایی از این فضا هم استفاده میکنن و که هم تا اندازه طبیعی است.
مثلا چی کسایی داکر سیم؟
شما نسبت به من دسترسی بیشتر دارین به بحثایی که صورت میگیره، موقف گیریایی که میشه. نمیخوام که یک گروه خاص یک شخص را متوجه باشه صحبت های من، اما او بخش کار هم چیست، یک بخشش طبیعی است. اما توقع ما بایست یک کسی که داری بایست یک شهروندی کشور همی است که ما فرصت و زمینه را نباید مساعد بسازیم که به طالب ها یک بهانه دیگه هم اضافه شود. به این معنا که در حالی که جنگ طلب اونا هستند، به ادامه جنگ اونا اصرار میکنن، اونا توقع دارن که شاید با خروج نیروهای بین المللی زمینه بازگشتشان با قوت نظامی مساعد شود. در طرف ما که اکثریت مردم افغانستان تشکیل میتیم، درباره یک مجموعه یا یک موقف یا یک گوشه از حکومت من صحبت نمی کنم، من اکثریت مردم صحبت می کنم که خواستار صلح هستیم، ملامتی متوجه ما شود که اینها با هم اتفاق ندارن، اینها یعیت نمایندگی نمی کنه، یعیت
همدغه شکه خبری مترکی ډاکټر سیبل کی چې په حکومت کې د نوم د سولې په برخه کې اختلافونه موجود دي، او مثلا حکومت مثلا جدي اراده نه لري، چې بل دا چې یو مذاکراتي ټیم دی او پراخ دی او قوي مذاکراتي ټیم د لپاره خبره ډیره پخوا شوې تقریبا 10 ورځې مخکې، ولې اوس هم چې پښتنه کیږي وي مسله د مشورو تر حد ده، حال دا چې کده برخه کې فکر کوي زر اقدام شي خنه ده، ولې مثلا نه فکر کوي چې ځینې سیاسيون لا هم اختلاف فلری ده حکومت سره په دې برخه کې او نو غاړي شداسي او قوي ټیم جوړ شي.
پاسل باندې اوس اتفاق موجود ده چې پراخ مذاکراتي ټیم باید چې جوړ شي. خو په دې کې وخت نیسي چې دا بیا وروسته تر انتقال لاندې را نشي، په دې کې هم ځکه مشکل نه وینم. خو پاسل باندې اوس اتفاق شته چې دولت هم او نورو خواوی هم پکې دا وینه هم استازی تو بشه.
ډاکټر صاحب تاسو دوه موضوعات ته اشاره وکړه د قطر په خبرو کې، دا خپل 14 ورځې ته ننوتی دا خبرې، او آیا فکر کوئ چې په دې 14 ورځو کې په همدې دوه موضوعات باندې بحث روان دی او کنه نور موضوعات به موږ شریک شي به تاسو نظر څه دی؟
که نور موضوعات په کې زه یقین لرم چې افغانستان دولت سره سری شریک شي او قرار پدیده چې خیلی زیاد بسید بیرته راشی افغانستان تا پس لدینه او پا در طول مسائلو افغانستان دولت سر او نور سیاسیون سر او قید
درنو دوستانو مننه چی تر دې دمه لموک سره وی د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله او د دې مرکی دوهمه برخه به د حقیقت چیست په دریخ پرونه کې د نور الله شایان په کور برتو بخپریږي له ازادي رادیو سره پات شي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو په سلامونو مو د تاند څنګه یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. د نوی کال نږدې کېدو سره د دولتي پوهنتونونو ترڅنګ د خصوصي پوهنتونونو د کانکور امتحان هم اخیستل کیږي. په دې خبرونه کې به واوري چې ځوانان څنګه کولای شي د زده کړو لپاره معیاري خصوصي پوهنتونونه انتخاب کړي،
د تیرو محصلینو د فارغ شوو محصلینو تجربې او د هغوی نظرونه دی واخلي،
هغوی چې معلومات نه کوي او په یو خصوصي پوهنتون کې زده کړې پیلوي پایلې څه کیږي،
درس وسینه ورکول او
ځوانان څنګه د زده کړو پیلولو مخکې د یو پوهنتون په اړه معلومات وکړي.
یو موضوع ده، مثلا یو پوهنتون کې زه غواړم د ټپ پوهنځي ویم، دا د یو ځلې وګورئ چې دا د ټپ په اړه کې لازم لابراتوارونه پکې شته کنه.
دا خبرونه زموږ همکار همایون هیواد جوړ کړي او زه فرشته غنی وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غوښ شي چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو په اساس د کپ میاشتې په وروستیو 10 ورځو کې د خصوصي پوهنتونونو د کانکور ازموینه اخیستل کیږي چې ډیر شمیر ځوانان به دا پوهنتونونه د لوړو زده کړو لپاره جذب کړي. هغه ځوانان چې خصوصي پوهنتونونو ته امتحان ورکوي ډیرې داسې هم دي چې د هغو پوهنتونونو په اړه ډیر معلومات نه کوي چې دوی پکې زده کړو ته زړه ښه کوي. هماغه وي چې وروسته له درس، نصاب، اداري سیستم او فیس څخه یې د شکایتونو غږ لوړیږي. د یو خصوصي پوهنتون محصل محمد خالد د همدې ځوانانو له ډلې یو دی.
کله چې پوهنتون کې مې داخله وکړله فیس مې ورکړه، چې بعد لغه نه پوهنتون مې وکتل، استادان مې وکتل، استادان ول څه مقصد راتله د شاګردان سره به ورځ تېروله، ټوکې به سره کوله، چونو د سه درس وسینه ورکول او ډیر سازان ول س خپل به د خپل په ځبه اقرار کو سمګه دی واسطه په زور راغلی او د شتکړو سازان نه ول.
اکثره خصوصي پوهنتونونه د محصلانو د جذبولو لپاره بې دریغه تبلیغات کوي. عبدالمتین چې د همدې تبلیغاتو په اساس پوهنتون انتخاب کړی و وایي وروسته یې ولیدل چې پوهنتون یې هغه کیفیت نه لري چې د تبلیغات اورېدلی وو.
موږ معلومات نه وخت ځینې شاګردانو چې استادان لري بهرني وادنه راغلي او ماستران دي داسې په ښه طریقه درس ورکوي او ښه امکانات لري کتابتون لري او کله چې موږ هغه هغه طریقه نه و ځکه موږ تبلیغات باندې عمل کړی په خپل هم نه وتلي عمل هم نه ولیدلی زده کړې.
ځینې ځوانان چې وروسته پوشي د خصوصي پوهنتون درسي کیفیت ښه نه دی غواړي بل پوهنتون ته تبدیلي وکړي. د همدې ځوانانو له ډلې عبدالبصیر چې غوښتل یې د خراب درسي سیستم له کبله بل پوهنتون ته تبدیلي وکړي، پوهنتون یې د تبدیلۍ فورمه داسې ورته ډکه کړې چې د لوړو زده کړو وزارت لخوا ونه منل شوه او هغه مجبور دی یو بل سمستر هم په خپل پوهنتون کې ووایي.
کله ما اول سمستر شروع کړ د درسي هغه مکته ډیر ټیټ و او سره ډیسپلین نه لري، همدارنګه شاګردان ډیر مشکلات سره مخ دي. یعنی اوس غږیږم د اول سمستر می خلاص کنو ما خپل دینه غواخصه د فورم د تبدیلی سیده زواخلم او بل فونتون تلارسم. د لهذا فونتون ما ته د سیو فورم د کړه د سی هغه کی ټول غلطی کړی اوس د وزارت تحصیلات کې ما راغلم سیزه غواړم د مشکل ما حال کې نو دوی وایي دا غیر ممکن ده دا فورم ستاته یعنی ټول غلط درته ډک کړی دی.
د یو خصوصي پوهنتون د ادارې او تجارت ډیپارټمنټ امیر راحت خپلواک وایي اکثره ځوانان هغه شخصي پوهنتونونه انتخابوي چې کورونو او کارځایونو ته یې نږدې وي. خدای زیاتوي د پوهنتون په انتخاب کې مهمه مسله د زده کړو او سیستم کیفیت دی. که دا دواړه ښه نه وي پوهنتون که هر څومره نږدې هم وي د محصلانو د زړه وینې به وڅښي.
اولویت باید کیفیت ته ورکړل شي. یعنی که ما څنګه ما د کور څنګه پوهنتون دی نږدې د ماته ډېر زیات لیکن کیفیت دومره لوړ نه دی او زه کولی شم چې یو بل پوهنتون ته لاړ شم دا افورډ کولی شم د دې طاقت لرم د دې توانایي لرم لیکن زه باید هغه پوهنتون چې لرې دغه باید انتخاب کړم. یعنی پرایورټي یا اولویت باید کیفیت ته ورکړی شي نه موقعیت ته او نه نور مسایلو ته.
ځینې ځوانان نه پوهیږي چې څه ډول د یو خصوصي پوهنتون په اړه چې دوی غواړي زده کړې پکې وکړي ځان ته معلومات وکړي. راحت خپلواک او عبدالبصیر وایي د خصوصي پوهنتونونو په اړه د معلوماتو ښې سرچینې د پوهنتونونو محصلان او فارغان دي.
اسانه طریقه یم هغه دی چې د تیرو محصلینو د فارغ شوو محصلینو تجربې او د هغوی نظرونه دي واخلي، هغوی نه دې پوښتنې وکړي، هغوی نه معلومات واخلي. کیدای شي چې اداري سټاف تاسو ته دقیق معلومات در نه کړي لیکن هغه محصل چې فارغ شوی هغه نو پوهنتون په قصه کې نه دی، هغه درته حقیقت وایي. هغه دوست ملګری یا یو څوک پېژندګلوی چې ته لرې پوهنتون کې هغه کس نه پوښتنه وکړه تر څو چې پوهنتون هغه معیارونه چې دوی ادعا کوي چې په حقیقت کې هغه موجود دی او که نه دي.
که نور سکنی باید دی دغت بخش له نماینده سره په وغه گیگی یو ساتو سره کینی دا ټول معلومات ځکه نماینده ته معلومات سی کوم مشکل دا لري اینه نه شاګرد نه باید پوښتنه وسی ځکه هغه رښتیا حل ورته وای سی کوم رښتیا دی اوس الان کې کما نه سوک پوښتنه وکي ز خپل شاګرد ما سی دغه پوانتون سره ډیسپلین دی څنګه درس کچه څنګه دا نو ان شاء الله سی ز رښتیا حل ورته وای لسم.
هغه ځوانان چې د شخصي پوهنتونونو په اړه سم معلومات کوي د محمد ارشاد په څیر به لستونزو سره نه مخ کیږي. د راته وایي چې څه ډول یې د هغه خصوصي پوهنتون په اړه معلومات وکړل چې اوس درس پکې وایي.
معلومات خو د معلومات ما کړی وو د دوستانو نه لکه د مایم سمپیان نه چې پوهنتون یې شروع کړی خصوصي پوهنتونونه خپل درس پکې ویلی هغه معلومات کړی وو. نور خو د خلکو نه چې پوښتنه کوي څنګه استادان د استادانو پوښتنه کړې استادان وایي داسې دژې کې درس ورکوي د نورو پوهنتونونو راځي دولتي پوهنتونونه دلته درس ورکوي د تې خپله ورغلي وو هغه نه پوښتنه کړې ریسپشن د پوهنتونه چې څه رقم سیستم یې ده او څه رقم فیس یې ده دا ټول شیانو پوښتنه کړې ده معلومات هم کړي.
د چې خصوصي پوهنتونونو کې اوس کومې ستونزې دي چې محصلان ورسره مخ دي او ځوانان باید ورته پام وکړي؟ د خصوصي پوهنتونونو درجه بندي ولې نه کیږي او هغه ځوانان چې غواړي خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې وکړي څه ډول کولی شي دا پوهنتونونه ځان ته انتخاب کړي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو د ریاست له مشر پوهندوی محمد امیر کاموال سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
کاموال صاحب په دې وروستیو کې د ځینو خصوصي پوهنتونونو په اړه وویل شول چې دا غیر قانوني دي او فعالیت کوي. ځینې نور محصلان به شکایت کوي چې د شخصي پوهنتونونو درسي کیفیت ښه نه دی. له دې ورهاخوا نورې کومې ستونزې شته دي په خصوصي پوهنتونونو کې چې محصلان ورسره مخ دي؟
تاسو پوهیږئ چې په ټول افغانستان کې نن 131 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسسات فعالیت کوي. متاسفانه ځینو مؤسساتو ته په هغه وخت کې چې جواز ورکړل شوی دی لازم تسهیلات او د قانون مطابق لازم امکانات نه درلودل، ولې بیا هم دې ته جواز ورکړل شوی. په دې کې شک نشته چې د ځینو پوهنتونونو نه به ډېر شکایتونه کېږي، ولې دا بیا د محصل پورې اړه لري. یو محصل چې وغواړي یو پوهنتون ته لاړ شي، اول ته وګوري چې امکانات او تسهیلات په هغه شکل چې لازم دي نشته. دا محصل حق لري چې دغه پوهنتون نه ځان تبدیل کړي بل پوهنتون ته. تاسې ویلې چې ځینې پوهنتونونه په خپل سر باندې فعالیت کوي، دومره زیات به نه وي، کېدای شي یو پوهنتون یا دوه پوهنتون وي. دا چې موږ څه کړي د هغې په مقابل کې ټوله توازی ده. د لوړو زده کړو وزارت په سایټ کې اعلامیې شته، امنیتي ارګانو ته موږ مکاتب ورستولی دي. هر څوک چې غواړي چې پوهنتون کې خپل نوملیکنه وکړي او خپل زده کړې مخکې بوزي، هغه پوهنتونونه چې هغې د لوړو زده کړو وزارت نه جواز اخیستی، د لوړو زده کړو وزارت په سایټ کې نمونه، نه یوازې د پوهنتون نوم، حتی د پوهنځي نوم هم ثبت دی. کله کله داسې دوستان کېدای شي د داسې واقع سره مخ شي، یو پوهنتون په هغه کې بیا هغه پوهنځی جواز ونه لري. زما په ټولو ځوانانو باندې دا غږ دی چې هر پوهنتون ته ځئ او مراجعه کوئ، اول ته جواز غواړئ چې آیا ته په دغه بخش کې جواز لرې که نه. که د پوهنتون نه غواړئ، نو اقلاً د لوړو زده کړو وزارت سایټ ته د داخل شي او هلته د ټولو پوهنتونو جوازونه نږدې نه وګوري.
دا چې هر کال دغه خصوصي پوهنتونونه امتحانونه اخلي، دوی ډېر تبلیغات کوي د خپلو پوهنتونونو په اړه، خو د ځوانانو یو غوښتنه دا هم ده چې باید با اعتباره بنسټونه یوه درجه بندي وکړي او دا خبرې کړي چې دوی پوه شي چې کوم پوهنتون ښه دی کوم ښه نه دی.
خوشبختانه سږ کال دغه پروسه شروع شوه. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابینې د مصوبې په اساس باندې په اول قدم کې طبي پوهنځي بررسي او ارزیابي شول، دغه نتایج هم پوهنتونو ته واستول شول، او په دې نږدې راتلونکو کې، یعنی که زه وایم چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به په ټول افغانستان کې د بررسۍ او د پلټنې دغه پروسه مکمله شي، پوهنتونونه به درجه بندي شي. دغه درجه بندي په 1992 کال کې هم شوې وه چې ټول پوهنتونونه په څو کټګوریو کې تقسیم شول. په عالي درجه کې پوهنتونونه نه وو، په ښه درجه کې، په مناسب درجه کې او په ضعیفه درجه کې پوهنتونونه وو. دویمه دا چې د لومړي ځل لپاره د لوړو زده کړو وزارت د تضمین کیفیت او اعتبار ورکونې د ادارې لخوا خصوصي پوهنتونونه هم د ارزیابۍ لاندې ونیول شول. په ټوله کې 15 پوهنتونونه په افغانستان کې دوی خپل اکاډمیک اعتبار ترلاسه کړو، چې بیا هم ویلی شم خوشبختانه چې په دې کې دوه پوهنتونونه خصوصي پوهنتونونه وو. او دغه پروسه په نورو پوهنتونو باندې هم ادامه لري. د هر کال په پای کې به دغه نتایج اعلانیږي.
ځوانان راځي، هغوی چې له ښوونځي فارغ دي غواړي په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. دا چې تاسو ډېره موده په دې برخه کې کار کړی، دوی باید څنګه دقت وکړي چې ځان ته ښه پوهنتونونه انتخاب کړي، څه ډول معلومات ترلاسه کړي چې بیا وروسته پښمانه نه شي، بیا تبدیلي ونه کړي؟
دوی کولی شي چې دوی بیا هم ویم چې د وزارت سایټ ته باید مراجعه وکړي. پوهنتونونه لیکل شوي، هر پوهنتون چې دی خوښ وو، او اوس د پوهنتونو هغه کیفیت هم د چا نه پټ نه پاتې کیږي. تاسو ګورئ په کابل کې شاید ځینې مؤسساتی چې په دې کانکور کې د 40 او 50 کسان هغې ته زیاته مراجعه ونه کړي، دا په دې معنی ده چې هغوی کیفیت نه لري، ځانونه معیار ته نه دي رسولي. دوی به خود په خود د دې پروسې د سیستم نه د باندې کیږي. په ټولو ځوانانو مې غږ دی دا که په کابل کې دي که په ولایاتو کې دي، پوهنتونونه مشخص دي. تاسو وګورئ هر پوهنتون چې په ټولنه کې د یو نیک نوم نه برخوردار دي، دوی کولی شي چې هماغه پوهنتونونه انتخاب کړي. یو موضوع دا ده، مثلا یو پوهنتون کې زه غواړم د طب پوهنځی ویم، دا د یو ځل وګورو چې دا د طب په باره کې لازم لابراتوارونه پکې شته که نه، دا د عملي کارو لپاره شفاخانه یا روغتون لري که نه. یو هغه چې یوازې نظري درسونه وي، دا محصل مجبور دی چې هیڅ هغې پوهنتون ته لاړ نه شي. هیڅکله دې دغه ټکي ته توجه نه کوي چې دغه پوهنتون زما کور ته نږدې دی، بلکې کیفیت ته دې توجه وکړي. ودې ګوري چې کوم پوهنتون په مربوطه اداراتو کې چې کار کوي، د کوم پوهنتون زیات فارغین دغه ادارات ته جذب شوي دي. دغه ټول امکانات دې په نظر کې ونیسي، پس د هغې نه دې بیا یو پوهنتون انتخاب.
درنو اوریدونکو، هغه ځوانان چې د زده کړو له پیلولو مخکې د خصوصي پوهنتونونو په اړه معلومات نه کوي، وروسته له ډېرو ستونزو سره مخ کېدای شي او حتی په اسانۍ بیا بل پوهنتون ته تبدیلی هم نشي کولای. نو ښه به دا وي چې ځوانان په پیل کې لږ زحمت وباسي او وروسته په آرامه درس ووایي. دا و د تاندې څانګې خپرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
تپاته یو هزار شکنا او زب تپاته یو هزار شکنا شکنا آئے زبر ٹپا تیار کسار